دا مشال رادیو ده وخت د ماپښین 3 بجې سوی نن د پنځشنبه نن د سه‌شنبه یا نه ورځ او د 2014 میلادي کال د فبروري 14 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د پاکستان او قبایلی سیمو په اړه بیلابیل راپورونه درته راوړي او پر هغه به تاسو د کارپوهانو تجزیه هم واوري د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د شعر او هنر په اړه خبرونه د مشال رادیو مجله هم درته لرو خو تر هر څه وړاندې وارو کو پامې ساحل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
پاکستان په سعودي عرب کې د غنو هیوادونو په پوځي مشکونو کې د برخې خصو تصدیق کړي پاکستانی استخباراتي چارواکي د شمالي وزیرستان دوه مشران تختول شوې دي او د روسیې او سعودي عرب انرژي وزیران په نړیوال بازار کې د تیلو پیداوار په اړه خبرې کوي بشپړ خبرونه پاکستان له سعودي عرب سره په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستل تایید کړی دي تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل اسلام آباد او ریاض له څور لسیزو راهیسې دفاعي همکاري کوي چې پکې پوځي مشقونه هم شامل دي اسلام آباد دا بیان تر هغې یوه ورځ وروسته ورکړ چې ریاض دا اعلان وکړ چې د ترهګرۍ ضد د ګڼو هیوادونو پوځي تمرینونه پیلوي سعودي عرب وایي دا د سیمې په تاریخ کې تر ټولو لوی او تر ټولو مهم پوځي مشقونه دي پاکستانی استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د جرګې دوه مشران تختول شوې دي د اوتمنځیو وزیرو یو مشر نن د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل ملک چانان او ملک بزګای مزګای حسن خیل دوه ورځې مخکې له پېښور خوست ته روان ول چې ورک شول دی وایي د ملکانو په پېښور کې له خوسته د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په اړه له چارواکو سره خبرې کړې وې د پاکستاني او طالبانو حکیم الله مسعود ډلې د دې کسانو تختولو ذمواري منلې ده د پاکستان سند اسمبلی د هندوانو ودونو ته د قانوني شکل ورکولو مسوده منزوره کړې ده تیر ورځ د پارلماني او قانوني چارو صوبایي وزیر نثار کوړو وویل له دې قانون سره به د هندوانو کورنیو د ودونو رجسټرولو او طلاق په برخه کې پراته خنډونه ختم شي دا قانون د هغو نجونو ساتنه کوي چې په زور مسلبانول کیږي او یا هم په واړه عمر کې ودول کیږي کوړو اسمبلی ته د مسودې وړاندې کولو پر وخت وویل د دې قانون په ناموجودګۍ کې د سند هندوان ډېر ځپل شوي د خیبر تیرا کوکی خیلو بے کور کړل شوی خلک وایي حکومت دی یاد دوی سلګونه کډواله کورنۍ رجسٹر کړي او یاد خپل کلیو کورونه تستان کړي دوی 13 ورځې مشال راډیو ویل لته 13 څلور کلونو راهیسې په جمرود کې میشته او هیڅ کس پښتنه نه کوي په دوی کې یو کس کشمیر د سیمه پارلماني استاذي هم تورن کړل چې ژمنې نه پوره کوي
په موسه یو دا کړی یو د متاثرین په وی چې په درې ورځې کې ورنه نه نه لا ار یو کور کوم لیکن اسړي و ژوندې چې موسه کوم و دې کړی د خپل سره د خپل ورونو مې موسه و دې کړی نن چې ور شونم موږ په غا دروازه کې په بدلګي ګو او الته یو خاخم نو چې موږ ورچو
هلته په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې اداره اف ډي ایم ای وایي دوی به د کوکی خیلو له بې کوره کړل شویو خلکو سره د مرستو په اړه کار وکړي تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ د خوست والي حکم خان حبیبي وایي امنیتي ځواکونو په درو جلا جلا کارویانو کې د وسلوالو یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده نوموړي نن سهار مشال راډیو ته ویل په صبریو کې په نیول شوې ډله کې دوه قومندانان هم شامل دي حبیبي ویل له نیول شویو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړې دي د زیاته کړه چې په همدې عملیاتو کې دوه سړي تښتونکي هم نیول شوي دي د خوست والي البته د نیول شویو کسانو او د ده په وینا قومندانانو نومونه ورنکړل وسلوالو هم په دې اړه لا څه نه دي ویلي په قطر کې د سعودي عرب او روسیې انرژي یا توانایي وزیران پر داسې محل سره ویني چې اوازه ده چې د تیلو دوه لوی پیداواري هیوادونه به نړیوال بازار ته د تیلو پیداوار کمولو په اړه پر همکاري وغږیږي سرچینې وایي د وینزویلا او قطر د تیلو وزیران هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي له 2014 زیږیز کال راهیسې په نړیوال بازار کې تر غوښتنې زیات پیداوار له کبله د تیلو بیې له 80% څخه زیاتې کمې شوې او د فی بیرل تیلو بیه شاوخوا 1.5 امریکایي ډالر ته ورسېده د دې لپاره پر روسیې آذربایجان عراق او پر تیلو متکی هیوا نورو اقتصادونو مالی بار یا بوج زیات شو سعودي عرب ویلي کده تیلو پیدا کونکو هیوادونو اتحادیه یعنی اوپک همکاري ونکړي نو دوی په نړیوال بازار کې د تیلو پیداوار کم نکړي د روسیې انرژي یا توانایي وزیر الکساندر نوواک وایي ک نور هیوادونه سلا شي نو دوی به هم د تیلو د پیداوار پر کمولو غور وکړي د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی وای ک د کورتستان نیمه خپلواک سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول ودروي، نو د دې اداره د هغې سیمې حکومتي کارکونکو ته تنخواګان ورکولو ته تیار ده. دا وړاندیز نوموړي تیر ورځ پر دولتي ټلویزیون په وینا کې وکړ. په 2014 زیږیز کال کې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو ټیټېدو له کبله د کورتستان سیمه ییز حکومت د اقتصادي بحران ښکار شو چې سږ کال دا پسې نور ژور شوی دی. همدا لامل دی چې د سیمې چارواکي دې ته اړ شول چې د حکومتي کارکونکو تنخواګانې تر 15% پورې کمې کړي. آبادی په خپله وینا کې وویل که کوردستان ورته د تیلو واک ورکړي، نو دوی به هر کوردي حکومتي کارکونکو ته هومره تنخواه ورکړي لکه عراقي او هغه ته چې ورکوي. د غرب ځواکمنو هیوادونو پر شامی روغتونونو او ښوونځیو د روسي الوتکو هغه بریدونه غندلی دي چې پکې تیره ورځ شاوخوا 50 ولسي وګړي ووژل شول. ترکیه او فرانسې دا حملې جنگی جنایتونه بللی دي. ملګري ملتونه وایي په حلب او ادلب کې پر لږ تر لږه 50 روغتیایي مرکزونو او 2 سکولونو په بمباری کې په وژل شویو کې یوه حامله ښځه، ماشومان او روغتیایي کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون دا بریدونه د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللی او وایي دا تیره اونۍ د اوربند په اړه د روسیې ژمنو ته تاوان رسوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې ځینو خلکو ویلي د ولسي ځایونو پر ضد دا ورانوونکي بمباری قصدي وي. امریکا وایي دا ډول بریدونه د خپل ولس ضد د شامي رژیم روان وحشت درولو په لړ کې د روسیې وړتیا او تمایل په اړه شکونه پیدا کوي. هلته په مسکو کې د شام سفیر ریاض حداد تور پورې کړی چې پر روغتون امریکایي الوتکو بمباری کړې ده. دا د دې مهال خبرونه. رابع اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سوانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 پیسې او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.10 پیسې او په 1.10 پیسې. یو ریال په 28.50 پیسې اخیستل کیږي او په 28.50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 پیسې او په 28.50 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې او په 1.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 3 بنو کې 5 او په کوټه کې 3 او 5 وي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان منلی چې د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا په ریاض کې په روانو پوځي مشقونو کې برخه اخلي. دا چې سعودي له دې مشقونو څخه پیغام خورول غواړي د دفاعي چارو کارپوه په اړه وایي.
مشکونه او یا دا قسم اتحادونه جوړی چې ډیر چاپیرا نور چې کومي د خطرات پی چاغي ته یو پیغام ورکړي چې مونږه مضبوط یو مونږ سره بلا اتحاد یارشته.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې وفاقي حکومت ورته باور ورکړي چې پر غربي لارې به تر 2013 کال پورې نور طریقاتي کارونه بشپړ شي. دا چې له وفاقي وزیر احسان اقبال سره د خبر پښتونخوا د حکومت څه خبري اترې وسوې په دې اړه د صوبائی بلتیات وزیر وای
دی زیات تاسو کنفیوژن شانته ده. دوی دا خبره کوي چې دا کوم پاور پروجیکټ دی نو پاره کې دی زیاتې پنجاب کې دی.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې د شمالي وزیرستان دوه قبایلی مشران تشتول سوي دي. پر دې سربیره د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د هنر، موسیقي او کلتور او ادب په اړه رادیوي مجله اوریدل هم مهیروي.
او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
پروان خبرونه کې د قبایلی سیمو په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پاته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان د دوشنبه په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګڼ ملکی اتحاد په مشقونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی دی. پاکستان ویلي چې د ډیر مودې راهیسې دغه هیواد او سعودي ترمنځ د پوځي روزنې لړۍ روانه ده. بلخوا کارپوهان وایي چې دغه اتحاد جوړ څو تر اوسه دا معلومه نه سوه چې دوی به څه ډول د ترهګرۍ په ضد عملیات کوي. په دې اړه نور حال له رابعه اکرم خان څخه اورو.
پاکستان د ګل په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ګڼ ملکی اتحاد په مشکونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی دی. دا تصدیق په سعودي عرب کې شل ملکی پوځي مشکونه شروع کېدونه پس شوی دی. دا پوځي مشکونه د سعودي عرب حفر الباطن کینګ خالد ملټری سیټي کې روان دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه د خارجه چارو ویاند نفی زکریا لخوا وایي چې پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 1300 دفاعي تعاون روان دی او د دواړو ملکونو د پوځیانو د تربیت د پروګرامونو لړۍ هم روانه ده. د خارجه چارو دفتر ویاند په وینا چې هم دې پس منظر کې پاکستان سعودی عرب کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګڼ ملکی اتحاد په مشکونو کې برخه اخلي. د ذکر ده د تیر کال دسمبر میاشت کې سعودی عرب اعلان کړی و چې د ترهګرۍ او د سختدریزۍ مخنیوي لپاره په 34 ملکونو مشتمل یو اتحاد جوړ کړی دی. په دې ګڼ ملکی اتحاد کې سعودی عرب، عرب امارات، اردن، مصر، پاکستان، مالدیپ، کویت، مراکش، چاډ، تیونیسیا، قطر او ملیشیا شامل دي. دا د هم یادوي چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په دې اتحاد کې د ایران نه شاملولو په اړه اعتراض هم مخې ته راغلی وو. پاکستان ویلي وو چې سعودی عرب او ایران ترمنځ کړکیچ کمولو کوشش وکوي او هم دې لړکی د پاکستان وزیر اعظم او پاکستان پوځ مشر د سعودي عرب او ایران دورې هم کړی وي. په سعودي عرب کې روان پوځي مشکونو په اړه د دفاعي چارو کارپو او بخوانی بریګیډیر محمد صاد وایي
دا سه علامتي غونډه دي د داسې اهمیت نشته چې کوم دا مسله روانه ده په دې پوره منطقه کې کاغه د ترخه غره ده او کاغه خانه جنگه ده. دا غیر اخته یو سنجیده قدم یا دا غوي زما په خیال دا نه دي دا سه سعودي عرب چې کوم دی هغه خپل ځان غیر محفوظ ده ګڼي او هغه دا قسمه مشکونه او یا دا قسمه اتحادونه جوړي چې ګیر چاپیرا نور چې کومي د خطرات پی چغې ته یو پیغام ورکړي چې مونږه مضبوط یو مونږ سره بلا اتحاد یار شته دي.
د دفاعي چارو کارپوه په خواني بریګیډیر سید نذیر په نصر چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو اتحاد جوړ شو خو د ورسره دا معلومه نشوه چې دای به څنګه عملیات کوي او کومه حکمت عملی به خپلوي. د زیاتوي چې دا اتحاد د پاکستان د تجرباتو نه ګټه ترلاسه کولی شي.
پاکستان خپل تجربات د ملکونو سره شیر کولی شي او بل خپل اندرونی سطح باندې هم دوی نظر ساتل ډیر ضروری دي. اوس خو دوی دا وایي چې زمونږ بهر دومره کمیټمنټ نشو کولای په دې چې زمونږ خپل لاسونه ډک دي، لیکن بل طرف ته سیاسي تور او سفارتي تور سټریټیجیک تور چې د دوی کم تعلق سعودي عرب سره دی، نور ملکونو سره دی، هغه ډیر مضبوط او درون دی، نو هغه نه هم مخ نشي اړولی. نو پاکستان به سو حدا پوریزي البته هغه نمونه دغه نه دی چې یاره ګني خپل فوجونه بل ملک ته ولیږي. او
د راپورونو تر مخه چې سعودي عرب کې روان د پوځي مشق د ملکونو د شمیر په لحاظ د ټولو لوی پوځي مشق دی او په دې کې د جدید جنگي جازونو او د پوځي سامان استعمال روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان دوه قبایلي مشران لا درکسي و چې اوس د تشتول زمواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د سیمې ملکان وایي چې دغه دواړه مشران په شمالي وزیرستان کې تر زربیاز عملیاتو پیلېدو وروسته د افغانستان خوست ولایت ته تللي ول. د پیښې په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
په بنو او د قطبی وزیرستان په ستر پندغولی میران شاک شئی د خفیه ادارو چرواکو مشال ریډیو تاویلی دی چه دوی ورځې کېږي چې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو په وجه د افغانستان سیمې خوست اور اوړېدلیو د قطبی وزیرستان د مشرانو ملکانو د جرګې دوه ملکون بې درکه شوي دي. په بل پلو د دغو ملکانو د تښتولو بندي کولو ذمواري د طریقې طالب پاکستان حکیم الله مسعود ڈالے قبول کھڑے او مشال ریڈیو تائے دی ٹیلی فون پلی کے وشولی دی چھ دا ملکون دے ملک جانان چھ کم دے تبای و سے دن کا ادائے او ملک مزاگای آسن خیل پر نمو پر جندل شی مشال ریڈیو پر دغا باریر شی چھ دے کتبی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیات دے یو چرواکی سارا تماس ونی وان اغالیا دے دغے پیشن خبر نوان خود اتمنزی وزیرستان وزیر یو ستر ملک چې کوم خپل نوم جواتول او جاغری کټ کولو ته تیار نشه مشال ریډیو ته دامره ومنله چې واقعي دا دوه سره ملکون خوستا ور اوړېدل یو د قطبي وزیرستان د بېکوره قبایلیانو د بیرته رالېږدولو په باره کښې پېښور ته راغلي د ځینې حکومتي چارواکیو سره ږغېدلي او بیا دوې ورځې مخښې د افغانستان خوست په لوري روان شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې وفاقي حکومت ورته باور ورکړی چې غربي سړک به تر 2013 کال پورې بشپړ کړي، خو د ده په وینا تر څو چې حکومت پر غربي سړک کار پیل نه کړي تر هغې به یې تسلي ونه سي. بلخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویل دي چې غربي سړک د دې منصوبې برخه ده او وفاقي حکومت د هیواد ټولو سیمو ته یو شان موقع ورکوي. د دې هر څه په اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله اویل چې د ګل په ورځ یې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال سره په اسلام آباد کې ولیدل او د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر لاندې جوړیدونکي غربي سړک او اقتصادي زونونو لړکې د خپلو خدشاتو نه خبر کړو. نوموړي زیاته کړه چې د وفاقي حکومت د متضاد بیانونو له وجې د خیبر پښتونخوا حکومت اوس هم په دې منصوبې اندېښنې لري.
سے کنفیوژن چانتے رہے بھائی دا خبر رکھے چلا کم پاور پروجیکٹ دی پاگے کے لیے جاتے پنجاب کی دی نہ شانتے مغربی روٹ باندھے تدئی ریلوے لائن اور ریلوے ٹریک وڑائی نو دئی تباہ اگے دفعہ ہیوج فنڈس پکاری چکل ہوں گا ٹائم لائن اگاڑو چہرہ تاسو کلا مغربی روٹ ڈیولپ کے نو اقتصادی راہدار نہ پارا ضروری ہے ریلوے لائن بھائی ہائی پاور ٹرانسمیشن لائن بھائی دے سرا سر آپٹیکل فائبر مختلف سہولتوں نے چرا بہ موجود ہی جدید پارا تاسو سرا فنڈ سنگ دی اور ٹائم لائن سرے اگے حوالے سرا زیادہ ہے خبر کئی چاودار سب کو خو فوری کمٹمنٹ دی نئی نبی حکومت خپل خدشات دوبارہ اوچت کل حسین اقبال اغه د وضاحتو کوشش وکاو او ډاډ ګرنه صوبائی حکومت تداور په چوم مغربي روټ باندې کار کو.
د خیبر پختونخوا صوبائی مشورلی سره د ملاقات ورستو د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ایوی خبری غونډې ته وویل چې غربي سړک د دې منصوبې برخه ده او وفاقي حکومت د ملک ټول سیمو ته یو شان موقع ورکوي. د ذکر دا چې په تیر میاشت کې د وزیر اعظم هاوس نخ شیوی یو بیان کې ویلې شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکې به په خیبر پښتونخوا کې وو او په بلوچستان کې به 15 صنعتي زونونه جوړولې شي د کوم لپاره چې ځایونه هم په نخښه کړې شوی دي. د سیمایزو چارو کارپو ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکې چې کله هم اپوزیشن ګوندونه په حکومت فشار راولي نو دوی په فوري توګه د منصوبو اعلان وکړي. ډاکټر سید عالم مسعود د غربي سړک د اهمیت په اړه وایي
زمونږ په روډ باندې چې راشي دا کاریډور اور بعد ہر قسم موسم دے پر فٹ وی پدے کے بل لڑا نہیں پدے کے با سلابونا نہیں لے کا سنگ چے دے لوری روٹ کشتا زمنگ والا دے مدنیات نہ ڈکتے او بیا زمنگ پر روٹ چرا شین دا وستے شیا تنز دے ترین شو لوری روٹ چلار شین دا ہو کہ انڈیا تک بوزی بیل خبر عدالت خبر سوک نشتے دے زمنگ پر روٹ چرا شین دے شت گردی ختم شی.
یاد دی وی چے دے 13 کال پ اپریل میاش کے دے چین صدر او دے پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پ اسلام آباد کے قریبا دے شپک 40 ارب ڈالر مالیت منصوبے لاسلی کڑی وی چپکی دے نور ترچنگ دے اقتصاد دی راہداری منصوبہ ہم شامل ہوا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخا، ستاسو پجبا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د ځینو نورو قبایلي سیمو پر لور. د مومند ایجنسی هغه اوسیدونکي چې کورونه د زلزلو او په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو له وجې ویجاړ شوي وایي حکومت ترې د هغو کاڼو یا ډبرو لپاره پیسې اخلي چې دوی یې د خپلو کورونو بیرته جوړو لپاره کارول غواړي. د دوی په خبره چې غرونه هم خپل دي او کاڼې هم، نو حکومت ترې ولې د پیسو غوښتنه کوي؟ دا چې د سیمې حکومتي چارواکي په دا غاړه څه وایي دا به د شاهنواز تر اګزیپرا پور کې واورو.
په محمد ایجنسی کې د زلزله ځپلو او د عسکري اپریشنونو ښکار شوي غریب اولس نه د کچه کورونو د جوړونې لپاره د کانو یا تیګو ټیکس اخستل کیږي. د برهان خیرو قبیله وای چې هغوی په خپل ملکیتي غرونو کې کاڼي وباسي چې ګنې کچا کورونه پرې جوړ کړي، نو حکومت پر ورنه د ګاډي په سر ډېر روپۍ ټیکس نه اخلي. د اقرب ډاک اوسیدونکي روان ملک وای رامداد چوای هغوی په هیڅ یو ډول دغه ټیکسونو منلو ته نه دی تیار، ځکه چې دا کمرشل یا د ګټه روزګار نه دی، بلکې د خپل اوران شوی کورونو د آبادۍ لپاره دغه کاڼي وړي. او سحر وختي په یکاون کې د مدنیاتو په یو څوکۍ د دغه تنانو یو ډله د دولتي غړو سره ملاو شو. په دې مقاده عوامي نېشنل ګوند محمود ایجنسی مشر نثار مومن هم موجود وو.
دا واقعیا هغه کورونه دي چې کوم په زلزلو کې ډیمیج شوي دي، کوم په اپریشنونو کې متاثر شوي دي، یا یو سړي ځان ته مزدوري کړې ده او ځان ته یو کوټه دوه جوړوي، او بیا هم په دې جدید دور کې موږ دومره غریبانان یو چې موږ په بنیاد کې دا کاڼي بغیر سیمټو لګولو نه پته لګي چې موږ غریبانان یو، او دا دې په وجود موږ نه ټیکس اخلي، نو دا سراسر ظلم دی.
او دغه ولس د سرکاري غړو سره ولیدل او ورته ویل چې تر در روان پیر ورځ یا د دوشنبه پورې دغه ټیکسونه اخستل دي بند کړی شي، ګنې هغوی به مجبور وي چې احتجاج وکړي. سرکاري چارواکو هم دا خبره تر در روان پیر په ورځ د هوارولو نوې نیټه مقرر کړه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له ممند زو د خیبر پر لور څو کال وړاندې د خیبر ایجنسی د تیراله کوکی خیلو څخه په سلګونو کورنۍ هغه محل خپل سیمو پرېښودو ته مجبور سول چې طالبانو یې سیمه ونیولې. ډیر لوړ غو د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه سول. دوی وایي چې حکومت په رسمي ډول په کډوالو کې ونه شمیرل او ريجستر یې نس کړل، نو ځکه لمرستو بے برخې دي. په دوی کې ځینې له مشال رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې یاد یې سیمه کې د تراګرو د ختمو لپاره کوټلي کاروایی وکړل سي، او یاد هم ورسره د نور کډوالو په شان مرستې وسی. د دې هر څه په اړه نور حال فرحات شنوار راکوي.
د خیبر جنسی تیراکو کې خیلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې خواوشا څلور کاله وشول چې په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره شوي، او ځینې خلک یې په کرایا اوسېږي. او سرکاري چارواکو نړیوالو ادارو تر اوسه دوی د کډوالو په فهرست کې نه دي اچولي.
موږ کوونکو کې خیل دا چې په کوته هودو چې پیچا کې مې سا نه اخلو، یغه نه پاس په موږ باندې څه خلک راغل سنگیب تارل یه وی مونگ تا پتا بوسم نال گیلی و آل تام نال گیلا چرا چوکی و چوک نی مونگ چه زوام تا جوگا که خوچ کتلی و تا اکر نوگو تو بیاری مونگ کونگو که خیل نی چه تمام دنیو نوانو جو سوابه تا نو مونگ غریب وارو گای سرائی دی لاسو لکو نویره تا شلو لکو پریه
او د تیراکو کې خیلو یو بلتن کشمیر وای چې د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړو ورسره د رجستریشن وعده کړې وه، خو تر اوسه یې دغه وعده پوره نه کړه.
امینه ساجي ګل صاحب چې ورته ودرېده وایي مو سره یې وعده کړې وه د متاثرین په وی چې په درې ورځې کې ویل نه لا آر یو کور کوم، لیکن هغه سړی و ژوندي چې مو سره کومه وعده کړې د خپلو سړو د خپلو وړونو مو سره وعده کړې جنن چې ورشو نو موږ په هغه دروازه کې په بدلګېږو، او هلته یې خواښم نه و چې موږ ورچو.
بیا کبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداري اف ډي ام د خیبر ایجنسی کوارډینیټر ضیا الحق وویل چې موږ به په دې لړ کې خپلو لوړ پوړو چارواکو سره سلا وکړو، او د دوی دغه غوښتنې به ورته وړاندې کړو. فرحات شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري، او که چیرې تاسو د انټرنیټ تراسسری لري او خپل فیسبوک یا ټویټر پاڼې لري، نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سمزو د خیبر پښتونخوا د سواد پر لور، د خیبر پښتونخوا په سواد کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې چې د لبې وزل کورنوي سره د پاکستان حکومت د مالی مرستې و پروژه ده، امدادي پیسې اخیستونکو یو شمیر شز د حکومت پر ضد احتجاج مظاهره کړي ده. دوی وایي چې لتیر یوې مودې راهیسې د دغه مرستو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. هم په سواد د یاد پروګرام مرستیاله بیا وایي چې د دوغو غریبو شزو د غښتنو پوره کېدو لپاره به هڅې وکړي. د مشال اډیو خبريال نیاز احمد خان په اړه راپور کوي.
سواد پریس کلب منګور کې د سیمې په لسونو خزو د بینظیر انکم سپورت پروګرام تر سوري لاندې هر میاشت 2000 روپۍ امدادي رقم بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې دوه کاله وړاندې به دوی ته 2000 روپۍ امدادي رقم ملاوېدو. دغه مظاهره کې یو اویا کلنه مشره زنانه وایي
خدای حجزې ما ته خدای حالات ما ته بولو چار مینه کې چې کوم ځای لازم وایي نشته زوږ تا کا شي وي دی وایي ته په بختو د کلی کې نه څنګه په بختو د کلی کې چې زما په بختو د کلی کې به دې ځای راتلم ته په خپل کوټه کې کوم لاس ته ومن ځانه په کلار مخ کې را کړی وي دا درې کاله وشت کټ کړی دی سو په ازادي کې مونږه کځه لږ غلو نشته.
دغه رنګه یو بل خزه وایي چې دوی ته بیا بیا دولتي چارواکي وایي چې ستاسو رقم به درکو ولې څه قسمه مرستې نه کیږي.
زما نوم روبی نه دی مونږ راغلي د دنیا لې مونږ د ډیر مجبورۍ نه راغلي یو د بینظیر د پیسې مونږ ته میلاوي دي کله میلاو شي کله نه میلاو شي پاغي به لږ زمونږ گزاره کیده اوس بیخي نشته کنه او مونږ داخله راوځو د دې جزانان خلکو سر روزي وا 2000 روپۍ او میاش میلاوي دا 2500 روپۍ میلاوي دا نو دغه دې دا مونږ داخله راغلي د مجبورۍ نه راوتی او مونږ دا ټولې زنانه دله په کار دي چې مونږ د پاره کوشش وکي.
یو بل خزه وایي چې د حکومت لخوا سیاسي خلک دغه خزه د امداد پر رقم راټول کړي او سپکاوي وکړي خو رقم ورته نه ورکوي.
زمانو ماسینا د زارنګ مالی یونین کونسل بیمبرایم دا پیسې چې کمی شوې د زرداری په وخت کې شوې ده دوه چې په مخه دا جلسې کوي وای دا پیسې بازار دي شي دوه خلک چې په دوکرا وخت د خلکو شرمونه و شو او یو کارت وسه پوری آزاد نشو دوه دغه کار وچ بدی میاش کوم تاسو دا کارونه آزادو ها کارونه هیڅ چری آزاد نشو پدې کې یو خزل خاون طلاق عمر کړه لري یوه نه بکه ماشوم مړلې پدې کې خاون درې جن کین دی وسوم د پلار کر په افغان ناس تی دي.
مظاهره کې شامل یو مقامی مشره شایزت وای چې د ضلع سوات شپږ شپېته زره نه زیاتو ښځو رقم میلاوېدل بند شوي دي. پروګرام مشره ماروی میمن سوات ته دوه میاشتې وړاندې راغلی وه او د ښځو ته یې رقم ورکولو لوس کړی و ولې تر دې دمه دوی متاثره دي.
ته راغلی هم تا یک تاریخ ورکړی و چې په دې باندې چې کوم بلاک کارډ چې کوم دي هغه به آزاد شي که نه نو دا چې کله شی دا خو زرداری کړي د زرداری په حکومت کې دا شوي دي نو ستاسو حکومت راغلی دی تقریبا دوه کاله ستاسو د حکومت وشو تاسو په هغې کې یو کارډ آزاد نه کړو نو تاسو به نور څه وکړئ که پرس که تو چې یار پرسن شوې نو تا تر اوسه پورې څه وکړل یو کارډ خو تا آزاد نه کړو.
د سواد دغه ښځو ستونزو په اړه مو چې کله د بینظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سواد مشرې او ماروی میمن رستیالې نسیم اختر څخه پوښتنه وکړه نو هغوی ومنله چې د سواد 1400 زرونه زیاتو ښځو رقم بند شوی دی.
کم بند شوی دی او د یو این سره دا په سروې کې نو کنه او کمی ډېرې جزانې زنانې دي دا د ماروی میمن خان کرایټیریا ده چې دغه کسان مته ورته وي کوم چې مطلب زمونږ دیزي ته راغلو کوم د دوره غریبي مونږ لیدلې ده او لکه مونږ ته پته ده خانې چې مونږ په سواد کې د خبیرو خلکو مجبوري ده چې دا ونه شوه که نه زه به پکې دا خپل او د پرېزم خوردو دا کار وکړم دا زما ستاسو له ټولو سره واده ده.
د بینظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات دفتر معلوماتو تر مخه اووه کاله وړاندې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د سوات څه لپاسه 200000 بېوسو ښځو ته هر میاشت 2000 روپۍ د مرستو په لړ کې ورکولو منظوري شوې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس همزو کراچی ته او په یوې ودانۍ کې دننه د څو سکولونو حال درکو. د کراچی په باوانی چالی سیمه کې د ماشومانو څلور سرکاري سکولونه په یوه ودانۍ کې جوړ شوي دي. له دې سکولونو څخه درې پرایمري یا لومړني ښوونځي او یو یې میډل یا منځنی ښوونځی دی. په میډل یعنی د اتم ټولګي پورې سکول کې یوازې 15 زده کوونکي او د هغوی لپاره یوازې دوه استادان دي. د دې څلورو واړو سکولونو د ماشومانو لپاره هلته د څښلو د اوبو او د تشناب هم مناسب انتظام نشته. په دې اړه نور حال له کراچی څخه د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د هندو میرج بل 2014 په نوم جوړ دغه قانون د ګل پورس سند اسمبلی کې وړاندې کړی شو او د بحث وروسته په متفقه توګه منظور کړی شو. د دې بل تر مخه به یوازې هندو نه بلکې پارسی، سکھ او د نورو مذهبونو منونکي خپل ودونه د یونین کونسل په کچ رجسټر کولی شي. د دې بل په اړه د سند اسمبلی غړي نند کمار نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان جوړېدو نه واخله تر دې دمه دا قانون نه و جوړ شوی، ولې دا لا اوس هم یو مکمل قانون نه دی، بدلون پکې پکار دی.
ډېر
سیزونه پکې لا پاتې دي لکه د خاوند او ښځې بیلتون په اړه په دې قانون کې سندې ویلې شوې چې بچو یا خزې ته به د بیلې دوه ورځو سفر کول کېږي. خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورتونو د لړکی دا یو ښه قانون دی کوم چې تر دې دمه نو د نند کمار په وینا چې د دې بل لویه فائده دا ده چې په کلو کې د اتلس کالونه کم عمر کې کوم ودونه کېدل هغه به اوس نه کېږي. هم په دې اړه د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار مشال ریډیو ته وویل چې دا ډېر مخکې په کار و خو که اوس هم شوي نو غلطۍ پکې ډېرې دي. دا هر څه ډېر مخکې په کار و کوم چې اته شپېته کاله وروسته نن کېږي. بدقسمتي دا ده چې وفاقي حکومت کله داسې کول نو پوره یو کال پې ولګېدو. سندي اسمبلی دا قانون په تادۍ کې منظور کړی او ډېرې غلطۍ دي پکې کومې چې نوې په کار
کیا
ہے اس کے اندر تو بہت زیادہ غلطیاں ہیں اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس طرح پاکستان ہندو کونسل دا قانون ہر کلے ہم کڑے چیدے قانون کی دا طلاق یا بیلتون یا وجہ دا مذہب بدلول خودل شوی کم چی پزور دا مذہب بدلول رجحان تا و دا ورکولے شی او دوی غختنہ کڑے چیدہ خبر دے دا قانون نا لری کڑے شی. محمد عمران مشال ریڈیو کراچی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مازیګر درې نیمې بجې سوې. پامیر ساحل به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان له سعودي عرب سره په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستل تایید کړی دي. تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل اسلام آباد او ریاض له څو لسیزو راهیسې دفاعي همکاري کوي چې پکې پوځي مشقونه هم شامل دي. پاکستانی استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د جرګې دوه مشران تختول شوي دي. د وتمانځ وزیرو یو مشر نن د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل دوه ورځې مخکې له پېښور خوست ته روان ول چې ورک شول. د پاکستان او طالبانو حکیم الله مسعود ډلې د دې کسانو تختولو ذمواري منلې ده. د پاکستان سند اسمبلی د هندوانو ودونو ته د قانوني شکل ورکولو مسوده منظور کړې ده. تېره ورځ د پارلماني او قانوني چارو صوبایي وزیر نثار کوډو وویل له دې قانون سره به د هندوانو کورنیو د ودونو رجسټرولو او طلاق په برخه کې پراته خنډونه ختم شي. د خیبر د تیراکو کې خېلو بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت د یاد دوی سلګونه کډوالې کورنۍ رجسټر کړي او یاد یې خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. دوی تېره ورځ مشال راډیو ته وویل له تېرو څلورو کلونو راهیسې په جمرود کې میشتي او هیڅ کس یې پوښتنه نه کوي. اف ډی ایم ای وایي د کوکې خېلو له بې کوره کړل شویو خلکو سره د مرستو په اړه به کار وکړي. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي امنیتي ځواکونو په درو جلا جلا کاروایانو کې د وسلوالو یوه شپږ کسیزه ډله نیولې ده. نوموړي نن سهار مشال راډیو ته وویل په صبریو کې په نیول شوې ډله کې دوه قمندانان هم شامل دي. خو د دې نیول شویو کسانو نومونه ورنه کړل او وسلوالو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د سعودي عرب او روسیې انرژي یا توانایي وزیران نن پر داسې مهال سره ویني چې اوازه ده چې د تیلو دوه لوی پیداواري هیوادونه به نړیوال بازار ته د تیلو پیداوار کمولو په اړه پر همکارۍ وغږیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی تیر ورځ ویل که د کردستان نیمه خپلواکه سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول ودروي نو د دې اداره د هغې سیمې حکومتي کارکوونکو ته تنخواګان ورکولو ته تیاره ده. او د غرب ځواکمنو هیوادونو پر شامیو روغتونونو او ښوونځیو د روسیې الوتکو هغه بریدونه غندلي دي چې پکې تیره ورځ شاوخوا 50 ولسي وګړي ووژل شول.
د مهم خبرونو لنډیز مول مشال رادیو څخه واورېدی چې پامیر ساحل وړاندې کوي او سموار رسیدلې د مشال رادیو مجلې ته. اوس درته د مشال همکار نجیب امیر د مشال رادیو مجله وړاندې کوي چې دا ځل ورکی تاسو په جلال آباد کې د میوزیم او کتابخانه د منځوري د یوې نوې مجلې خال د خبرېدو د رادیو د نړیوالې ورځې او د چنایانو د نوې کال په اړه مطالبه اوري. نو راځي دا تاسو او دا د مشال رادیو مجله.
د مشال رادیوی مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجله کې درته نجیب امیر هر کله وای په دغه خبرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې منډې ترړې او لوړې ژورې له نظره تیری کړې دي. پښتانه هنرمندان، لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځینو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خبرونه کې خبر شئ.
خبرونه
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې هغه منځوري شوې دي.
د رادیو نړیواله ورځ سخت کال په افغانستان کې په داسې حال کې ول منځل شو چې دغلته د رادیوګانو شمیره مخ په کمیدو ده. په منګور اسواد کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقي شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شو.
دا پروگرام دا دغه حالات ترجمانی کې جو دلته امن دے سکون دے او د دې مقصد دا هم دے چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والے
د خال په نوم یو نوی معیاري مجله لچا پر وته د مسول مدیر سره یې غږیدلیو.
زما دا قایش او پزړی کی چې زه په پښتو ادب کې یو داسې رساله راو باسم بس دا زما یو تند او پزړی کی.
نور راپورنو مرکی هم درته لرو او په جلال آباد کې د مومن کتابخانی له یو مسول ناورو چې تازه یې څه چاپ کړی دی. دا راپورنو مرکی به ووري خو اوس درته پامیر ساحل کلتوري او ادبي خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې او پیژندل شوی شاعر د فبروري پر اتمه وفات شو. دی په 1949 کال کې زیږیدلی و. د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل. سید ګلمان شاه 50 کال وړاندې د کوه دامان پښتو ادبي ټولنې بنسټ ایښودلی و. سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه و چې په نوخار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10 نیټه په کراچۍ کې مړه شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړي د 1930 زیږیز کال د سپتمبر پر لومړۍ د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی و. د فبروري پر 14 په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزي ز په چاک پروت یم، د ارواخاد اومت حسین بنگش په سنځله، د ارواخاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه او د وصال اورکزي پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقالې واورولې. ورپسې یوه لویه غیر ترهی مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته. پانوس ادبی کاروان په دې وروستیو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپل غونډه وکړه. دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبي او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نورو اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې، سندریز ماښامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي. په غونډه کې د پانوس ادبی کاروان پر هلو ځلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې. وروسته یوه آزاده مشاعره هم وشوه. د فبروري پر 10 کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبي ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده، دا غوره ګام دی. خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نمونه دې هم په دې لیک لړ کې شامل کړي. لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي.
ل پامیر ساحل مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو عامه کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي. د نوموړي وزارت مرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل حکومت دغه دواړه پروژې منځوري کړي او ډیر زر به پرې عملی کار پیل شي. نوموړي همدارنګه وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي. له جلال آباد باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی و او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وې هغه منځوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کارې د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله متاسفانه د ننګرهار غوندې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود. نو سږ کال انشاءالله د هغې دپاره هم بودیجه منظور شوې ده. په جلال آباد کې به یو مناسب عامه کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې له نوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکاخا شي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او ده ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت یې وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت دغه موجوده امکاناتو ته چې وګورو، د اډې میوزیم غوندې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمو.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له نندارې وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه باستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به پکې نندارې ته وړاندې شي، تر څنګ به یې د اوسني وخت یو انځوریز او ویډیوي ننداره هم وښودلی شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سوات سیمه هم د لرغونو آثارو او پخوانیو تهذیبونو مالامال ګڼل کیږي. سوات د قدرتي حسن کرشمي هم لري چې زړه راښکون یې تر لرې لرې محسوسېدای شي. د سوات په تاریخي اهمیت به بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د وی رنګارنګي هنري شپې راپور لرو. زه هم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکي وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندرې وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړی حارث بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي.
ابیش زلو کې چې دا پروگرام چلولې کېږي په سوات کې چې د نورو د دې سموري د سوات د ځوانانو یو ټولنه اس وای اف ته حواله شوې شوې ده او زمونږ دا سلسله به جاری او دا لړې چې نو دا کې یو حصہ ده.
سندریز ماخام ته راغلي د بینګوري هنرمند سندرغاړي سادیا شوي چې دوی ته د هنر خودلو موقع ملاو شو ته خبر پښتونخوا حکومت مننه کوي.
مونږ امید لرو چې د سلیوان سره دا پروگرام رواني
یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړی په سرکاري توګه ومنل شول، دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
او بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې موږ لا چا په دې کې هم نیسا کړی چې لا قدم زموږ د یو جونی صدا یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی، دا زموږ یې صدا د سې غلامنګ اوسم په دې خلکو نیو تقسیم کړی. خو ډیر مننه ستاسو چې تاسو موږ له دومره مقرره کړل او حکومت ته هم ډیر شکریا ادا کوم چې خاص کر هنرمندو لپاره دا چانس ورکو.
موسیقي پروګرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمېر هنرمندان دي، اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډیر خوشاله دي.
دا پروگرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی دنه مزل چتی کوي.
سندریز ماخام موسیقي د شپې نه وخت پورې جاری و چې ورته یو شمیر زلمی هم راغلی ول او دغه پروگرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوګه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقي، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال خدای نور ناصر له ښاغلي تابان سره خبرې کړي او په سر کې پښتلې چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
دا
د دې کتاب د لیکلو خو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي. یو څه دا دي چې موږ د تېرو 30 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اسو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، زموږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم داسې به په ورکېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتېدله. درې داسې کتاب ولو چې کار پر سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی و 30 کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې و ادبیات زیات و موسیقي نه وله. یو کتاب لایق زاده لایق د پېښور د لیکلی دی، فنکار نمرې، هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخیستې ده. نو موږ سره داسې بشپړه کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کومه راپیل شوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، که پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شته، په کومو موضوعاتو مو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس باب اچولی دي، چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې کوم په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخیستي دي، او دوی سي دا کار دی. یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې زه کوم په کومه نتیجه رسېدلیم، په کومه پایله رسېدلیم، او د موسیقي د ودې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي، 550 صفحې دا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو کوم ما کوشش وکړ د شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو، دوله سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو ډیر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي، که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښو ده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کو، عمل هم پوه کوم. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډیر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړی ول د ریډیو سره، هغه سره خوندي پراته وو، او دا انټرویو اندي د ما سره، نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم، او دا آوازونه په پښتنو ته ورسوم.
د نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوی کتاب په اړه خبرې کولې. د خبرونې په دې برخه کې د ممتاز اورکزي یو شعر درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
پرونه پورې زما او نن دبل شو یو سړی، پرونه پورې زما او نن دبل شو یو سړی، کمال وک شپه په شپه بدل شو یو سړی، ارمان یې د منزل و باوري و په ارمان، حیران یم پښا ولې له مزل شو یو سړی، نا نازکا پسر المر ولاړه هیڅ نه خبر نازکا پسر المر ولاړه هیڅ نه خبر لتا نه خو چاپیر لکه ململ شو یو سړی لډیرو کمالونو چې وپاتې نیمه خوا لډیرو کمالونو چې وپاتې نیمه خوا لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی او په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی پرونه پر زماو نن د بل شو یو سړی کمال وک شپه په شپه بدل شو یو سړی
د ممتاز اورگزی له شیر مو خوند واخیست د مشال راډیوی مجله اوری اوریدونکو د انسان او د راډیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي. راډیو له خار نیولې تر کلیو بانډو غرونو اسمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړی یو. نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیونی چینلونه هم کتای شي، خو انسان او راډیو بیا هم د یو بل لمنه پریښې نه ده. په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي راډیوګانې فعالې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د راډیو د ورځې په توګه مانځل کیږي. په همدې موضوع له کابله خان محمد سین راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د راډیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتی ستونزې او د خزینه کارکونکو نشټوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړي دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اواری شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایی لمخې په هیواد کې 115 راډیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې و راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت ناامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لیرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځای د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. په افغانستان کې اوسمهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه راډیو اوري. د راډیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وای چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي.
ل راډیوګانو خبر شوې چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوې دي. په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بیلابیلو موضوعاتو چاپی معلومات خپل لوستونکو ته وړاندې کوي. دا چې په راډیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات سیړو، نو د یوې نوې چاپ شوې ادبي مجلې خال پاړه معلومات ترکو. په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوی او تل یې د لیکوالو او شاعرانو نوي آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي. خال یو نوی درې میاشتنۍ مجله ده چې د محمود ایاز په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده. په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران د محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه خبرې کړي. لومړی پوښتنه ترې دا کړي چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي. ښاغلی ایاز وایي
زما دا خواهش و په زړه کې چې زه په پښتو ادب کې یوه داسې رساله راوباسم چې هغه رساله که یو شاعر جوړ کړي، یعنی یو شاعر ته مقام ورکړي، بیا به د لرې برې پښتونخوا پښتانه نشي رانړولی. کوم شاعر جوړ کړو نو هغه به هم داسې مقام لري، کوم افسانه نگار جوړ کړو هغه به هم داسې مقام لري، او که یعنی نقاد جوړ کړو هغه به هم دا مقام لري. او دا کار فنون رسالې کړی دی. بس دا زما یو تند و پزلی کی. نو تیر ځل د پېښور ته زه راغلی وم څه میاشتې مخکې، یو کتاب سلسله کې ما ته ایوارډ راکولو، نو زه لاړم. نور کاسم هم راغلی و د دوبۍ نه، نو بس په د مجله باندې مې خبرې ورسره وکړې. نو ما ته نور کاسم وویل دا خو ډېر ښه تجویز دی، دا زه ځم عرب امارات ته ځم، زه د ملګرو سره سلا مشوره کوم، بیا به زه تا ته حال وایم. نو بیا د هغوی ټولنه د کال پښتو ادبي تړون عرب امارات دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی و، او په دا نشست کې دا فیصله کړې وه چې بس موږ به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو، او دا مجله به درې میاشتنۍ چې ده دا به راوباسو.
نوي وي په دې خال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راوتي په هغه کې نه دي شوي، یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په دې خال کې به نوي سي؟
دا اوس شکر دی خبره سوه. تا به په دې کې نوي څه دي؟ په دې کې یو سل څلور غزلې دي، او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم اویا فیصده اتیا فیصده مواد باید چې ډېر معیاري وي. او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي. او بیا داسې د تنقید تنقیدي مضامین دي، اته مضامین دي، او په نورو موضوعاتو باندې دي. مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت، مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه د هغه د استقرایي تنقید په رڼا کې چې د هغه تجزیه کړې د فیض الوهاب فیض کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې، پوه شوې؟ یعنی بیا دغسې د فیصل فاران مضمون دی. دا ټول مضامین ښه دي چې دا کوم ما درته یاد کړو هغه په استعارې باندې دی، چې پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړې ده. داسې نور مطلب ډیر داسې مضامین شته، ژباړې پکې دي. مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ، دا د رولان بات ډیر مشهوره مضمون دی، د ډیت آف تیاتر د کافکا یو جنسی افسانه ده، هغه ما دا هغه ما ژباړه کړې ده.
د قاری یعنی د لوستونکو هغه ریسپانس څنګه و؟ هغوی تاسو څنګه رد عمل عکس العمل هغوی څنګه ښودلی دی؟
دا مجله به انشاءالله کابل ته ځي، جلال آباد ته به ځي، کندهار ته به ځي، دا کندهار ته به د کوټې نه ځي، او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي، او داسې مطلب په خیبر پښتونخوا کې مطلب هر ښار ته به انشاءالله ورسیږي. موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي، او زموږ په دا سویلي پښتونخوا کې هلته به هم انشاءالله هر ښار ته ګڼې رسوو، او عرب امارات ته به لیږو. سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده، داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده، د بار ملکو ډیرو خلکو مطلب ما ته ویلي دي.
د خال مجلې له مسؤول مدیر محمود ایاز سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اورېده. اوریدونکو، اوس درته د چینایانو د نوي کال په اړه راپور لرو. چینایان خپل نوی کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي. د دوی نوی کال عموما په سپرلي کې پیلیږي، او لومړۍ دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منزل کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د چینایانو نوی کال بدرګه کوي. زموږ همکاره فرشته جلالزی درته نور معلومات درکوي.
د نوی چینایي کال د پیل لومړۍ 15 ورځې د پسرلي د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کیږي. نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پیل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فیستیوال وي، چینایي کلونه په عمومي ډول د 200 حیواناتو په نوم وي. سش کال د بیزو کال دی. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوي لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډیر پیژندل شوي شخصیتونه زیږیدلي دي، مثلا لیونارډو داوینچی یا چارلز ډیکنز. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سش کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډیر لوی جشن به وي.
اوس ورزو جلال آباد ته د مومن کتابخانی له مسول فضل مولا مومن نورو چې تازه یې څه چاپ کړی دی.
موږ تقریبا په تیره یو میاشت کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. په دې کې انجینري، ادبي، حقوقي او سیاسي او ټولنیز کتابونه شامل دي. په دې کې یو کتاب داسې جرس په نوم باندې، بل یو کتاب دی چې مدیریتي ناروغۍ، بل اوسپنیز سیمټیک کانکریټ دی، بل مهندسی را چې دا یو انجینري کتاب دی، بل نیوز ورلد دی، اخباری لغات او د انګلیسي لغات په پښتو معنی کړي دي، بل یو کتاب چې ډېر مهم دی د پاکستان او چین اړیکې څېړي دي، بل یو خو مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دا د اردو نه ژباړه ده، بل عمومي کیمیا په نوم باندې کتاب موږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې، بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې دي موږ کتابونه نه لرل په پښتو کې، برق انجینري ده، برقي انجینري، بل د نصیر احمد احمدي د ضرور په نوم باندې یو ناول دی.
اوریدونکو د دې اونۍ د مجلې مطالب هم دومره وو. نور ډېرې خبرې به را روانه اونۍ کې کوو. تر هغې د خدای پامان.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.